کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو استودیو کې مو ز اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. تایر روشن را سره په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې ملتیا کوي او صالح محمد صالح را سره د خبرونو برخه پر مخ بیایي. دا د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونه ده او د سر موضوع په کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم لا تر دې دمه د کرونا په برخه کې د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده برابره شوې، خو دوی به فعالیت کوي. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د امریکا د ولسمشر د پریکړه رد کړه چې د دې محکمې پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 650 زیاتې تازه مثبتې پیښې ثبت کړي. امریکا ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې چې پرون خپور سو د ډونالډ ټرمپ پر پریکړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. په بیان کې د محکمې ویلي چې د ټرمپ اقدام د منلو وړ نه دی او دا د آی سی سی په قضایي چارو کې د مداخلې معنا لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې رئیس جوزف بوریل هم د ټرمپ د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو نړیوالې محکمې پر کارکوونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګیږي. په دغو بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 650 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلي معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23546 او له دې جملې د روغ شوو کسانو شمېر 3928 ته ورسېد. وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا وایرس پریدو د مخنیوي لپاره دی له یو بل څخه لږ تر لږه یو متر فاصله وساتي، لاسونه په وار وار په صابون پریمینځي او په میکروب ضد مایع ولړي. خوست ولایت د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیایي توکو یو بسته ورسېده. د روغتیایي چارواکو په حواله له دغو موادو څخه به د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د کورونا وایرس تر 6500 ناروغانو ورڅخه ګټه واخلي. د خوست روغتیا رئیس حبیب شاه انصاري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
د WHO لخوا خوص ولایت ته 14 کیټه یو کیټ د 1500 کسان لپاره د تداوی ظرفیت لري. هغه د بیړنیو پیښو لپاره رسیدلی دي چې انشاءالله پلان مخې به د ناروغانو لپاره ترې استفاده وشي.
د خوست چارواکي وایي په دغو موادو کې بیټونه، روجایی، د سیرمو لپاره سینټیزونه، دغه راز بالښتونه او سپنجونه شامل دي. په اورزګان کې چارواکي وایي د یوې غیر دولتي مؤسسې یو کارکوونکی د نامعلومو وسلولو لخوا وژل سوی دی. د ان سی سي مؤسسې مسؤول محمد اکبر اخونزاده نن جمعه ازادي راډیو ته ویل د عزت الله په نامه کارکوونکی تېره شپه په خاص اورزګان ولسوالۍ کې وژل سوی. د اخونزاده په وینا دغه کس پر بېوزلو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش لپاره په سروي او توزیع بوخت وو.
تاسو روزګان د ششپر په کلي کې د امیری روغتون کې یو وطاک نیولی وو. هغه وطاک کې چې د خپل روزانه ژوند یې پکې کوي، د شپې د ورځې پکې اوسېدله، هغه وطاک کې میشته شوي دي.
د ان سی سی مؤسسې مسؤول وایي وژل سوی کارکوونکی د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکی وو. د دې پیښې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې بحث وکړ. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپای پازدارن انقلاب ځواک مشر قاسم سلیمانی ووژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش نه دی اعلان سوی، خو دومره ویل سوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې عراق څخه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو او د دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د عکس العمل په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تور پوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارک ایسپر پرون ویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځونو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي، په ځانګړي ډول په وروستیو دوو اونیو کې. په وروستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړ شوي دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د مې پر 15مه تور پوستي جورج فلوید د یوه سپین پوستي پولیس په توقیف کې ایستا ورکړه. دغه پولیس ته باندې 8 دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی و او بالاخره فلوید ایستا ورکړه. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پیونګ یونګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنګټن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سن ګوان نن په یو بیان کې زیاته کړې چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړۍ کتنې د دویم کال د پوره کېدو په ورځ سوي دي. ټرمپ او کیم د 2013 میلادي کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلي وو، خو په دې کتنه کې لاټمي وسلو د شمالي کوریا د پاکېدو په اړه لږ پرمختګ شوی و. بیا دواړو مشرانو د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې سره وکتل.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د خصوصي کلینیکونو یا روغتونونو لپاره داسې یوه کړنلاره چې د کرونا ناروغانو سره څنګه تعامل وکړي تر اوسه نه ده ترتیب شوي، خو بیا هم دوی کولی شي چې په دې برخه کې فعالیت وکړي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په بېساري ډول د کرونا ناروغان زیات شوي دي او ګڼې خصوصي روغتونونو ته مراجعه کوي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې دا بشری حقوقو کمیسیون د افغانستان په شمال کې د ملکی تلفاتو یا مرګ شوبلې په ډیری دوه اندېښنه کوي. په افغانستان کې د جګړې د نوو څپو سره په دې هیواد کې د ملکی مرګ شوبلې اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې موضوع یو تفصیلي ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له عراقه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. که تر پایا را سره وي د اونۍ بحث او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم خبرو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غواکې. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم لا تر دې دمه د کرونا په برخه کې د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده برابر شوې، خو دوی به فعالیت کوي. د دې وزارت د اړیکو مشر سعید الدین جامع ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا پریکړه ځکه کړې چې حالات بیړني دي او اوس دا وایرس د هر افغان کور ته ورغلی، خو د خصوصي روغتونونو ځینې مشران وایي که څه هم اوس ناوخته دی، خو دوی به بیا هم په دې برخه کې همکاري او فعالیت کوي او بشپړ چمتووالی لري. کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړې ده. هم دا اوس د کابل څخه را سره په تماس کې ده. فیروزه جان، خبرونې ته ستړي مشي، نور تفصیل به له تاسو واورو.
ډیر زیات مننه. سلامونه هم تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بله، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس له امله روغتیایي وضعیت بیړنۍ بولي او وایي چې خصوصي سکتور دی دغه وزن کې ویروس د کنټرول په برخه کې ورسره لاس په کار شي. دغه وزارت د عامه اړیکو مشر سعید الدین جامع د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم تر دې دمه د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه تګلاره مشخصه شوې نه ده، خو د خصوصي روغتونونو همکاری ته جدي اړتیا ده.
وزارت صحت عامه وزیر صاحب اجازه داد به تمام سکتور خصوصی که اینا میتونن تداوی کنن مریضای کووید 19 و تشخیص بدن. یعنی به این منظور که وقتی یک مریض میه علائم و اعراض داره او را تحت مداوا قرار بدن، چون مریضای کرونا را شفاخانه خصوصی به عناوین مختلف مثل مریقه و اینا تداوی میکردن ولی در واقع کرونا بود. ولی حال دستشان باز شد که همکاری کنن چون وضعیت اضطراری هست.
ښاغلی جمعي وایي دا چې دغو خصوصي روغتونونو ته څنګه امکانات په واقع ورکول سي دا مې روغتیا وزارت رهبري پرې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هغو خصوصي روغتونونو چې د کرونا ویروس اخته کسانو تشخیص کاوه د عام روغتیا وزارت یې فعالیتونه ځنډولي وو، چې د دې شمېره یو هم په کابل کې د سټي لابراتوار په نوم او بل د امریک کمپلیکس په نوم خصوصي روغتونونه وو. او چې دوی ته د فعالیت اجازه سوې د سټي لابراتوار مشر رضوان الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې البته دوی ادعا کوي چې د عام روغتیا وزارت دا موضوع انحصار کړی وه او وایي چې که څه هم اوس ناوخته ده خو د کرونا ویروس د مبارزې او تشخیص په برخه کې لازمې همکارۍ ته چمتو دي.
وزارت صحت امی خصوص خصوصی سکتور تا ټول خصوصی سکتور ته چې سپا افغانستان کې اجازه ورکړی ده، مګم هغه د فارسی یو ضرب المثل ده وای کارت به استوغان رسیده، نو اوس هم وخت دی بیا به موږ اوګه په اوګه د خصوصی سکتور او دولتي سکتور چې کوم ده اوګه په اوګه به کار کوو تر څو چې دې مهلک مرض په مهار کولو کې کوشش وکړو. او دا به نه وایي دا دولتي دا او دا شخصي دا موږ مخکې هم مشورې ورکړي وزارت صحت امې ته چې تاسو خصوصي او دولتي سکتور په نظر کې مه نیسئ. مرض یو مرض ده، کرونا یو کرونا ده، مریض ته دا نه ده مهمه چې دا دولتي دا او شخصي ده. هغه
ښاغلی احمدزی وایي یوه اندازه تشخیصیه کیټونه یې راوارد کړي او نور به نږدې ورځو کې راوړي، چې په خبره یې د کووېډ 19 ناروغانو د بسترې کولو لپاره یې واردونه هم جلا کړي دي. دا چې ولې تر دې دمه دغو خصوصي سکتور ته د کرونا ویروس په برخه کې د فعالیت اجازه نه کېده، د عامې روغتیا وزارت یو پخواني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وړاندې هم په دې اړه په کابینه کې بحث شوی و او د کووېډ 19 ناروغانو د تشخیص لپاره د کیټونو له کمښت سره مخ و او نور روغتیايي امکانات هم په واک کې دوی نه درلودل، نو ځکه یې خصوصي روغتونونو ته اجازه نه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,195 په کرونا د مشکوکو کسانو سامپلونه ټیسټ شوي، چې له دې شمېره 650 کسان مثبت تایید شوي دي. په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس ټولې مثبتې پیښې 2,500 ته ورسېدې. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، له کابل څخه زموږ د همکاري فیروزی عزیزی په ریپورت کې مو واوریدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي که څه تر اوسه پورې د خصوصي کلینیکونو او روغتونونو لپاره د کرونا د درملنې په برخه کې کومه کړنلاره نه ده ترتیب شوې، خو دوی وایي چې د کلینیکونه او روغتونونه چې په خصوصي بڼه کار کوي کولی شي چې د ناروغانو درملنه او تشخیص وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا د ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخه کې خصوصي روغتونونه د درملنې او تشخیص نه منع کړي وو. وروسته په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو څرګندونو چې د اتلانتیک شورا په یوې آنلاین غونډه کې د سولې په تړاو وکړې ویل چې د سولې لپاره یې هڅې په سم لوري روانې دي، او همدارنګه ویل چې د طالبانو 15,000 بندیان به ټول خوشی شي، د دغه وینا 3,000 خوشی شي او د 2,000 د نورو د خوشی کولو په اړه به 1,500 اعلان وشي. په دې باندې به وروسته خبرې کوو، خو تر هغه مخکې د کرونا وایرس په تړاو یو بل موضوع راخلو. په اوروزګان کې سیمه ایز سندرغاړي وایي کرونا وایرس سرکړي چې د موسیقۍ الی وپلوري. دغه سندرغاړي وایي کرونا یې کاروبار په ټپه درولی او وسل شوي چې د خپل ګیډو د مړولو لپاره آن د موسیقۍ وسایل خرڅ کړي. دوی له حکومت غواړي چې باید لاسنیوی وکړي. په دې اړه نور حال د تیرن کوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې.
د افغانستان په سویل ختیځ ولایتونو لکه کندهار، اوروزګان او هلمند کې محلي موسیقي ده. دغه موسیقي تر غربي موسیقيو په دغه ولایتونو کې ډیر زیات مینوال لري او خلک یې زیات خوښوي. په اوروز روزګان ولایت کې د کورونا ویروس د نورو کاروبارونو ترڅنګ د دې سیمې د هنرمندانو کارونه هم په ټپه درولې دي. هنرمندان او سندرغاړي وایي د بیکاري له امله اړ سوي چې د خپلو ګیډو د مړولو په هدف د موسیقي یا لیوه پلوري او نورو کاروبارونو ته مخه کړي او یا هم له دې سیمې کډه وکړي. شاعر او محلی سندرغاړي جیلانی وصال یو له هغه سندرغاړو څخه دی چې تل یې په خپلو شعرونو او سندرو باندې د خلکو د خوښیو محفلونه رنګین او شایسته کړي دي. دی اوس د کمزوري اقتصاد له کبله اړ سوی چې دا سیمه پرېږدي او ګاونډي ولایت کندهار ته کډه سي.
موږ خدمت وکړې وکړې بالاخره نتیجه یې ورنه کړله. اخري انجام یې دغه سونو چې د ډېر کمزوري اقتصاد سره مخمخ شولو. حتی تر دغه اندازې رالو هغه سامانونه خو مو ټول ومپلورل. اوس دا یرالو کندهار ته غواړو چې رباب وي او نغمه وي پښتانه وي او حجره وي
جیلانی وصال پر دولت ته نیوکه کوي چې د دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې او نه یې هم د دوی غږ اورېدلی دی. محمد سلیم اورزګانی یو بل د هغه محلي سندرغاړو څخه دی چې له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې سندرې وایي او د همدې لارې د ټولنې لپاره خدمت کوي او د غراز د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ هم پیدا کوي. دی په اورزګان کې لومړنی کس و چې محلي سندرو ویلو ته یې مخه کړه او تر ننه یې خلک خوشحاله ساتلي. په خو به دا مهال خلکو خپلو ودونو او د خوښیو نورو محفلونو ته دعوتول خو له تیرو درې میاشت راهیسې کله چې دغه کرونا ویروس راغلی هیڅوک ورته دعوت نه ورکوي.
بازار کې مې کوټه نیولې ده دفتر چې بیا ورته یې لاغله په طرفي خو بیخي دفتر دا کرونا خطر دی یوازې څه هغه زاده خو دفتر مو په خوا دا وخت زه بیخي هغه دی بیخي کوتل مدا وطن ته کلم دا پروګرامو ته کلم کمانډانی ولایت ته یا میدان ته یا کوزو ودوته هیڅ هیڅ د سره نشته نو
اورزګان چې یوازې درې محلي سندرغاړي لري د کرونا ویروس له امله اړ سوي چې د خپل موسیقي یا لیوه پلوري. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې سندرغاړو ته په ښه نظر نه ګوري او په دغه ولایت کې ډیر کم خلک دغه هنر ته زړه ښه کوي او که بیا هم دې پند ته راځي نو د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي او له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دغه محلي سندرغاړي وایي که بیا هم دولت ورسره همکاري وکړي نو دوی چمتو دي چې بیرته سندرو ویلو ته راسي. اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې محلي سندرغاړي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس احمد زلاند ازادي راډیو ته داسې وویل
زما باندې د راجستر او ثبت ونه لري تر هغه پورې هغه د قانوني لارې څخه د دوی سره همکاري او ملاتړ یې نشي کېدلی. چې زموږ یوه هڅه به دا وي چې د اورزګان محلي سندرغاړي راجستر او ثبت کو تر څو پورې دوی هغه د قانوني مرستو څخه برخمن شي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت یو شمیر محلي سندرغاړو شکایت کړی و چې دولت ورسره هیڅ همکاري نه کوي او نه یې هم غږ اوري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم د افغانستان په تړاو لرو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ مسایل راخلو. د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاري وساتي. دا خبره دواړو خواوو پرون د جون په 11مه په یو ګډ بیان کې کړي. عراق او امریکا دا بیان تر ستراتیژیکو خبرو اترو تر هغې وروسته وکړ چې د ایران یو لوړ رتبه جنرال په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د عراق د پارلمان غړو غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دې له دې هېواده ووسي. فرشتي جلالزئی موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس راسره په تماس کې ده. فرشته جان، ستړې مشې خبرونې ته. د عراق او امریکا په ګډ بیان کې نور جزئیات څه دي؟
انصر سلام. عراقي او امریکایي لوري په دې اړه پرون ستراتیژیک ډیالوګ درلود، ستراتیژیک خبرې کړې په دې ټلیفوني کانفرنس کې. د خبرو لپاره د عراق لوري د هېواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عبدالکریم هاشم مصطفی او د امریکا لوري د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ډیوید هیل برخه درلوده. د امریکا او عراق لخوا په ګډه اعلامیه کې لیکل شوي چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه دې ته په پام کې شوي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو د ګواښ د له منځه وړلو لپاره ډېر زیات پرمختګ شوی دی. په بیان کې کته هم ډېر جزئیات لکه شمیرې نه دي ورکړ شوي، خو په کې لیکل شوي چې دا کار به په روانو میاشتو کې وشي. په عراق کې د باطي ځواکونو د موقف په اړه په بیان کې لیکل شوي چې عراق او امریکا به د پښتنې ته هغه وخت ځواب پیدا کوي چې دواړه هیوادونه د مهمو ګټو لپاره د دواړو خزو امنیتي پریکړو پر پراختیا تمرکز پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو هم دا راستنګار کړی چې په عراق کې د دوامداري پوځي اډې جوړولو په لټه کې نه دي. په همدې حال کې د عراق حکومت ویلي چې د هغو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوی تیار دي چې د امریکا په تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې به په عراق او سیمه کې د داعش پر ضد مبارزه کوي. لکه څنګه چې تا په اټدا کې وویل، د عراق په پارلمان کې د روان میلادي کال په پیل کې رای واخیستل شو. البته کله چې د ایران یو لوړ رتبه جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو، او د عراق د پارلمان په دغه راګیری کې غوښتنه وشوه چې امریکایي ځواکونه دي له عراق ووځي. د عراق دولتي خبری اژانس د هغه هیواد د صدر اعظم په حواله لیکلي چې امریکایي لوري په پرونی ستراتیژیک ډیالوګ کې د عراق د پارلمان د پریکړې ته اهتمام کړی دی.
دا راته وایي چې په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر سخت اقتصادي فشار لاندې نړۍ ده، په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د بیو ټیټوالي د عراق اقتصاد ته یو بله ضربه ورکړي. نو د عراقي او امریکایي ډیپلوماټانو په پرونیو خبرو کې د عراق پر اقتصادي وضعیت هم بحث شوی کنه؟ کلن جواب راکړه.
و انسټ تاسو معلومه ده او اړیدونکو ته معلومه ده چې عراق اقتصادي اتکال لپاره ډېر د تیلو پر خرڅولو ولاړ دی. نو د په پرونیو خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو عراق ته ویلي چې د اقتصادي چارو د سلاکارانو په ورکولو به مرسته ورسره وکړي چې په عراق کې کوم اقتصادي اصلاحات چې ډیره زیاته اړتیا ورته ده هغه راسي، او د اصلاحاتو لپاره د نړیوالو ملاتړ هم ورته راغونډ کړي. دواړو خواوو منلي چې په عراق کې د کورونا ویروس د خپرېدو او د تیلو د نرخ ټیټېدو هغه هیواد ته زیات اقتصادي فشار لاندې کړی، او په اقتصادي چارو کې بنیادی اصلاحاتو ته اړتیا لري.
کو ډیره زیاته مننه کوم فرشتہ جلالزئی له تاسو نه. دوستانو، فرشتہ جلالزئی و چې تریوام اوریدل د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. دا د ازادي رادیو ده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر لخوا د 2000 نور طالب بندیانو د خوشی کېدو ژمنه شوې. طالبان وایي کې 15000 بندیان خوشی کېدل بشپړ شي په یو ونې کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. پرون ولسمشر اشرف غنی د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې وویل تر اوسه 3000 نه زیات طالب بندیان خوشی کړي او د 2000 نورو د خوشی کېدو پریکړه یې هم کړې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل د بین الافغاني خبرو پایل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوې دي. د سیاسي چارو شنون کې حکمت حسن را سره هم دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. له ده سره په سوله د سولې په برخه کې په وروستیو پرمختګونو په ځانګړې توګه د ولسمشر محمد اشرف غني او همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو څرګندونو غږیږو. ښاغلی حسن، د تاسو فکر باندې داسې چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي 2000 نور بندیان هم خوشي کوو، طالبان وایي که ټول بندیان خوشي وونه کې خبرو ته چمتو دي، او زلمی خلیلزاد هم خوشبین ښکاري، فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خنډونه هوار شوی دی او موږ بین الافغاني خبرو ته نږدې یو؟
سلامونه تاسو او ګران اوریدونکو ته. بالکل لکه تاسو چې وویل، هغه د سولې بین الافغاني خبرو دپاره چې کوم پېشرتونه طالبانو ایښي وو، هغه او یا په د خلیلزاد سره د امریکا سره کومه توافقنامه کې ذکر راغلی و، هغه شرطونو نه یو شرط دا د 5000 بندیانو خوشي کول و، چې دا تقریبا تر اوسه پورې 3000 بندیان خوشي شوي او 2000 هم په راتلونکې یوه اونۍ کې یا تر دې کم وخت کې کېدای شي چې خوشي شي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. پرون ولسمشر د امریکا د سولې انسټیټیوټ سره د افغانستان او د خپل وسنی حکومت لیدلوری وړاندې کړ. هغه وویل چې افغانستان ښځې او نارینه ته غواړي چې له شرایطو او حالاتو نه د ګټې اخیستنې وړ وګرځوي او د دوی لپاره یو ګډ راتلونکی ولري. هغه دغه لیدلوري ته څلور 15 موخې هم بیان کړې چې سوله باید راشي، افغانستان په یو څلور لارې باندې بدل شي، ادارې قوي شي، انسټیټیوشنز قوي شي، سرمایه گذاري او بانکي پانګې ته وده ورکړل شي، او ورسره په څنګ کې کورونا سره مبارزه وشي. هغه یو مهم خبرې ته هم اشاره وکړه چې ویل چې دای به د ډاکټر نجیب الله د افغانستان تیر ولسمشر فقید ولسمشر داغه اشتباهات تکرار نکړي.
ښاغلی حسن، زغواړم له تاسو وپوښتم چې فکر کوي چې ولسمشر خو له پوخانه پر سوله ټینګار کوه، فکر کوي چې وس طالبان منطقه سیمه او د حالات دې ته رسیدلی چې بین الافغاني خبرې پیل شي؟
او بالکل د طالبانو هغه کوم پې شرطونه چې وو هغه تقریبا ټول په پوره کېدو باندې دي، او نور د هغوی دپاره هېڅ داسې یو دلیل نشته چې هغوی د بین الافغاني مذاکرات رد کړي او یا ناوخته کړي.
دا راته وایي چې د پاکستان د لوی درستیز سره لیدنې ته هم پرون ولسمشر اشرف غني اشاره وکړه. وی ویل چې هغه د یو ډیموکرات او اساسي قانون لرونکي افغانستان ملاتړ وکړ او همدارنګه د نه مداخلې په خبره او په نورو مسلو ورسره توافق وکړ. د پاکستان د پوز د لوی درستیز په سفر کې هم فکر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم قدم و او کومې مهمې پریکړې شوي؟
بالکل، د افغانستان په سوله کې له طالب سره په سوله کې د پاکستان رول ډېر برجسته وختلی دی، او په دې باندې د پخوانه ټول سره موافق دي، امریکایان، افغان حکومت او ټول د افغانستان ولس په دې باندې پوهېږي چې پاکستان رول دلته ډېر برجسته دی. که هغوی په رښتیا سره هم وغواړي چې افغانستان کې سوله راشي، نو هغوی ډېر مهم رول او لوبولی شي په دې برخه کې. ولسمشر دا ځل د پاکستان د لوی درستیز د سفر نه او دلته د خبرو او اغز نه ډېر خوشحاله بریښي. دا نه معلومیږي چې د ننه په خبرو کې په کومو برخو باندې توافقات سره شوي، خو داسې ښکاري چې امریکایان او خصوصا ټرمپ اداره هغه غواړي چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د مخه د افغان سولې خبره یو طرفه کړي.
ښاغلی حسن، یوه بله پوښتنه تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، وبخښئ چې موږ وخت پر کمیدو دی، یوه بله پوښتنه هغه ده چې تاسو دغه د پخانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په اړه د ولسمشر غنی څرګندونو ته اشاره وکړه، کله چې ولسمشر نه د موقت حکومت یا د په اړه وپوښتل شول، د دې خبرې نه مو خت سوه.
ا زما غږ درځي؟
وو مهرباني وکړئ.
ښه بالکل، د ډاکټر نجیب الله د اشتباهات په اړه مختلفو خلکو لیکنې هم کړي، کتابونه هم پرې لیکل شوي. فقیر محمد ودان هم په دې باندې یو کتاب لیکلی. ډاکټر صاحب نجیب چې کومې اشتباهات وکړل هغې ته زه په لاس توګه اشاره کوم. هلته سیاسي اختلافات ډېر زیات وو د هغه په حکومت په دوران کې، خصوصا د لومړي وزیر سره، سید سلطان علي کشمن سره، همدارنګه جنرال دوستم سره اختلافات پیدا شول په شمال کې، او ځینې جنرالان او غیر حاضر شول. په ټوله کې یو سیاسي اجماع نه و موجوده، دې ته غواړم اشاره وکړم. او دا د دوی حکومت د ملي مصالحې طرحه وه. په دې طرحه کې د هغه وخت د دولت مخالفینو چې مجاهدینو د هغوی کوم ملکونو چې د هغوی حمایه کوله هغوی اصلا د دې طرحې سره موافق نه وو. هغوی غوښتل چې دغه طرحه د ملي مصالحې طرحه ناکامه کړي، او خپل ډاکټر نجیب الله چې کوم وړاندیزونه په پټه د مجاهدینو زل ډلو یعنی حزب او جمعیت ته کړي وو چې راشي حکومت درته سپارم، دغه په خپل د دې باعث شول چې مقابل طرف او مقابل جهاد د ملي مصالحې د برنا د طرحې مخالفت.
ډېره زیاته مننه کوو، ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. حکمت حسن د افغانستان د سیاسي چارو شنون کې وو چې تاسو ورسره د ولسمشر محمد اشرف غني په وروستیو څرګندونو او د افغانستان د سولې په وروستیو هڅو مرکه اوریده. زموږ اغلا ازادي راډیو ناوري وسم صالح محمد صالح د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رات کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 6,655 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼې کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه نور روغ شوي دي. خوست ولایت ته د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیايي توکو یوه بسته ورسېده. د خوست روغتیايي چارواکي ویلي له دغو موادو د خوست مرکز او ولسوالیو کې د کورونا وایرس تر 6,500 پورې ناروغان ګټه اخیستلی سي. په ارزګان کې چارواکي وایي د یوې غیر دولتي مؤسسې یو کارکوونکی د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوی دی. د ان سي سي مؤسسې مسؤول ازادي راډیو ته ویلي چې د عزت الله په نامه کارکوونکی تېره شپه په خاص ارزګان ولسوالۍ کې وژل سوی. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د عکس العمل په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تورپوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوي دي. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پینګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري پورسيو کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر پنه خښوي چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه ووسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانيان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه پنه خښوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځکوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکو پکې پنه خښوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي، ویره خپرول او که د جګړې نوی ډول. پر همدې موضوعاتو په روانه خپرونه کې له خپلو دوو قدرمنو میلمنو، د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پاچا مجیدي صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید ظهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدي صاحب، تاسو دواړه ښه راغلئ. بحث ته زه پیل له ننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښی وی دي چې په یو ډول د ټولنې د رفاه او هم د افغانستان د ځان بساینې لپاره غږ پورته کړي. ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو مجلس صاحب ته او د خپرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه بارې اسلامي رنګ هغه ملت ته د دنیا ته خلکو ته ښیي چې دغه څخه تر هغې خاصه طالبان داعش د دې څخه په ویره کې دي. فعلاً تاسو ته خبر یاست د افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما څلور لکه پورې ملا امامان په زرګونو مدرسې په دیني زده کړو پوهنتونونه همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره د دیني علماو دپاره ضرور دي هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ تر اګرو دپاره د زغملو د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې نیمه شریعت د جګړې وخت په وخت باندې د دیني علماو لخوا نه په پوره میړانه باندې هغه ننګول شوی ده د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف افغانستان کې روانه ده په دې کې مسلمانان وژل کېږي دا هیڅ نوه دیني اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي د مسجدونو څخه د منبرونو څخه تراګر لدی څخه په ویره کې یو ځکه د دوی د خپلې جګړې لپاره هیڅ نوع دیني منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې د هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسي دي. تراګر دغه ټولو د ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دیني علما چې هغه متبهر عالمان دي هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت په وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي ورته ویلي دي چې طالب چې دی داعش چې دی دا خوارج دي د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي چې کله خلکو رایه ورکړي دي یو مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی د داسې یو نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه یا وسله واله جګړه چې دا هیڅ نوع دیني منطق نه لري او هغه څه چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي د هغوی مرګ خراب دی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دیني مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دیني مشروعیت څخه برخوردار دي دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت وخطا کړي دي او دوی دیني علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. ان شاء الله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دیني عالمانو باندې تمرکز وکړ خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي. هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي او حت په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دیني عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې ترڅنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نخښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا برېښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعیا ډېر په جرأت دي. مونږ علماو په د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډلې ایزې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په غیر اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې. جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخور دي، حتی ایمونګه تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او هلته مخاور خلک پېټ شتون ولري چې دوی د پاره خان ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکو په دې تر دوه لکو نه څه کم مونږه مخاور سپینګيري او د فکر خلق د ډیورن په دواړو کرخو کې شهیدان شوي دي دوی لخوا. نو دا ښیي چې دوی نه غواړي چې بله برخه یې چې په لویو ښارونو کې اوس په اصطلاح چسپکي بمونه راغلي دا یوه برخه د دوی د جګړې ده، ځکه دوی ته ویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی په هغې کې واضح ویل چې تاسو په لویو ښارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطر چې دوی خپلې حملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپله وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په ښارونو کې هدفي وژنې شروع کړي چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي ماینونه دي چې د دولتي موټرو پسې یا د مونږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیره مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب. انشاءالله بیا هم راګرځم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتما مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتما یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا د یوې ډلې لخوا چې هر څوک اوسي، اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په روسیو کې د ډیری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟
ګوره، دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي له امله هم یو څوک خپل ژوند له لاسه ورکوي، موصول طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي، یو هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند له لاسه ورکوي، مسؤول هغه څوک دی چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خان طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی. یعنې طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاتر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د هر څه مسؤول دی. افغانستان کې که یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان وشت وکړي، اقتصاد خصي. طالب په هر نو باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پات څه د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خوانه د متحده ایالاتو سره نه یو دغه سره د توافقنامه امضا کړی ده. د هغه توافقنامه په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسو په دې سربېره د روغتون باندې برید ولیدل، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کادرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصاً خدای یو کال کې تاسو د ویل سم چې په کراتو دوی د خوانه تهدید سوای پلان گزاري کوي، خو دا یعنی دوی سرپنه کوي، په هیڅ چا باندې سرپنه کوي. هیڅ افغان چې هغه دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په کارام او په ژوند ته نه پېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخښنه غواړم چې ستاسو خبرې پرې کوم، ډېره بخښنه غواړم. ولې دغلته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته ورګزاره کړي، جګړې بستر یې موار کړی، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې، څو خبرې دلته زه مونږ په دې دلیل دا وایو. تاسو ولې د درې ورځو اوربندو کې داعش چیرته وچبریدي کړی، او په دوی ورځو اوربند کې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چیرته وچبریدي کړی؟ دا څنګه ترهګري ډلې دي؟ کله چې د اوربند موضوع راځي، په اوربند کې بیا ټول سل په سل هرڅه تامیني قراره کراري چې طالب جګ ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې ښودل شوی، بیا یو ډز هم نه کېږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټول یې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی، هغه خپله طالبان دي، او دغه هر څه چې کېږي دا د طالبانو په اکاونټ کې جمع کېږي. یو پات چې د طالبانو هدف څه دی؟ طالبانو هدف دوستي واضح دی. طالبان د استخباراتي جګړه مخته، یو نیابتي د ایسای جګړه مخته وړي. ایسای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګه نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کشایي خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره، د یویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي. او دا هغه څه دي چې دا دوام نه شي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامېږي. او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته ویښي واضح شوی دی. د دوی د لاسه د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفا، سینجیان له دوی خفا، پښتانه له دوی خفا، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي او د طالب په شکل کې راغلی په افغانستان کې جګړه مخته وړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه ډاکټر،
یو قشر نشي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي او هغه د طالب ترلاسه.
انشاءالله بیا هم درته راګرځم ډاکټر صاحب، ډېره مننه. مجیدی صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساته او ګاونډی د غل مه نیسه. دغسې یو متل دی، تر ډېره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوئ یوه برخه راګرځي زموږ خپل کورني مسایلو ته چې وشو کولای. اوس که زه د سېشنبه په ماښام برید یاد کړم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی په کې ووژل شو، فکر نه کوئ چې دغه برید به دغسې پلان شوی نه واوسي؟ البته په کور دننه به هم ځینې مسایل پکې مطرح واوسي. د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفي ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي، یا حال اقلا په بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري، اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دې نه لرو. او حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلی چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پېښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري، د ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته، مشکل د جګړې ده. که چېرته فساد په دې نظام کې ده، مشکل د جګړې ده. نو هر برخې ته، چاته صحیح برخې ته ځي، هم د جګړې مشکل ده. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي، د ډاکټر یا د استاد پونو، د ټول د جګړې پیداوار د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي. او جګړه چې څوک کوي، په جګړې چې څوک تاکید کوي، مسؤلیت یې مستقیما هغو ته راجع ده. ولې یو شی دا ده چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسو د څو ورځې وګورئ، په کابینې کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي. دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي. یو وایي چې ما ګټلې ده، څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې، او بیا پاکستان لري، یا نور هغه په اصطلاح نیابتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت ده. شاید خدمات خلکو ته خرڅ شوي وای. شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای، لکه چې نه ده شوی. شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي، متاسفانه د سلاطې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمیچ هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي، او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي، او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواري.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. ځینې مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراب شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه مونږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده، او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ راکوي، امریکا دې خدای په چت نه راکوي. امریکا دې وي غوښتنې په اساس راکوي، غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه دا ده چې یو غوښتنه دا ده چې امنیتي قوا هم باید ډېرې پیاوړې نه وي. ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواو ته کړې دي، ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو، مونږ د استخباراتو په برخه کې، خصوصا د سرحد نه د باندې، یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندي نه لري، او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي. ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې په جوماتونو کې د خر په زړه کې هم انفجارات.
ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب، داسې به فکر کړی وو چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې په نخ کېږي، ډیری هغه کسان دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه ده کړې. که مولوی صاحب د ظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث په ولرو، همدا ډول مولوی صاحب ریحان ته، تر خوای مولوی صاحب انیازه چې درې واړه په همدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې وژل شول، هدف څه شی کېدای شي د دغه ډول او تر ډېره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه یې غوښته د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډېره ډاډه یې نه دا کار نه دی بلکې کار دا دی چې کار وشي او افغانستان بساینې ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې د دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟
ګوره دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام یې لري، د اوسني اسلامي جمهوریت یې لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې دغه څه نمرې نه درلودلې. مونږ د دینی برخه کې یعنی پیلان د حج او اوقافو وزارت فعالیتونه تاسو وګورئ په ټول هیواد کې ما ویل څلور لکه دینی علما فیلان د دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته 100,000 دینی زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دغه څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري. دا زموږ د نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټول د طالبانو په دغه اوسني ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې تاسو ماته نشئ خو د یو دینی عالم چې هغه دی د مولانا ایاز نیازی، مولوی ریحان، مولوی ظاهر افغانی یا مولوی حماد یا د بل تر کچې پورې، یعنې مولوی کچا تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی. طالب روزل کېږي څنګه؟ هغه د خلاصې او د قدرې یو عادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي، د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګي په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګي اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې د خدای په کور کې په قرآن شریف کې بم کېښودل او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی چې دوی دی؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډره کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دیني علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلې له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت لپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما او څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي. تر دغه استاد سیابه پورې دغه طالبان یې رابللي دي چې راسئ تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دینی علما یو لوی غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه. د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استاد مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونه شو کولای د خپلې جګړې د منطق ویلو لپاره یو کس یو د نماینده په حیث باندې راولېږي او هلته د دنیا د عالمانو سره په مکه معظمه کې کینی یو بحث دی دا مور کې. داسې یو څوک دوی حتی لري نه نه لره اوس هم نه لري، پرون هم درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیریز یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پېښور کې کینی، یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول د نیابتي جګړه ده او همدغه مزدوري کوي او د دوی مزدوري همدا ده چې افغانستان دی وژل شي، په افغانستان کې د کورونه ړنګ شي، افغانان دي په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دینی منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم زما دا غږ به د دوران مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره دینی عالمان راوښي چې سړی وایي دا واقعا دینی عالم دی او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې او د خلاصې سړی نه دی. دی واقعا دینی عالم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی. هغه د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدلو اوسې چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو میادونه وکړه، ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوي یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته دی چې دا ډول بریدونه د کولو جوګه وسی په افغانستان کې.
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاته او د سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامنځ کې هر څوک تی د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي د رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بل خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو په دا شل کار کې موږ تاسو د دې شاهد یو استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا ښیي چې هغه خبرې طالب کړي خو مسؤلیت نه یې اخیستی. نو په داسې وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره په دغه چالاکۍ سره دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی. دا هېڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې افغانستان خلک د دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی او حساب باید د دغه قتلونو د دغه بېګناه وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیره زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال زما او ساسي البته ژمنم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لرئ د هماغه ژمنې پر اساس باندې زما او ساسي مخخه خو مجید صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیره مننه چې سره مو اړیکه واخیستله او بحث مو راسره دوام ورکړ. مجید صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه ډیری هغه کسان په نښه شوي دي که دغه لیست سړی راواخلي چې په ټولنه کې دغه غوښته سمونې غوښته چې ټولنه اصلاح شي یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خو داسې نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکی خوخه خپل او داسې څوک نه وو چې د پښتنې لپاره غږ پورته کیا یو غبرګون لري د یو عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدا هدف ده چې هغه غږ چې پورته کیږي همیشه ځکه تاسو په یاد وي لکه نور شهیدان دي مونږ نیازی صاحب همیشه دی وطن د پاره غږ پورته کول نه دی حکومت د پاره دی ولس د پاره یو غږ و همیشه اته په نړیوالو ته هم ځواب ورکول دی منبر لاره نه داخلي چارواکو ته. نو دوی دغه غږ غواړي چې خفه کی او دا خامخا په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري. موږ په خپل دغه لنډ سیاسي ژوند کې ګورو چې د ولسونو ډیر تکړه خلک دي ډیر مخاور او ډیر ژباور خلک دي ولې داسې واقعي چې ترڅنګ شوي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خولې چپی نیولې حتی موږ ته راغلي دي چې تاسو دغه څه چې وایو دغه ما وایو دا تاسو ته د سر خطر دی او تاسو ته به دا پیښ شي تاسو ته به هغه پیښ شي. یعنی دغه ډار او ویره ولس کې خوروي او هغه برخه چې باید غږ د دې ولس په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه. ولې بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي خلک غږاباسي د ولس په خاطر هم غږاباسي قربانۍ ته هم تیار شوي دي. ټوله ستونزه زه فکر کوم د مونږ همدا ده چې مونږ تر اوسه پورې یوه خوله نه شو یوه خوله یو وخت کېږي چې مونږ یو واحد اداره ولرو همیشه څو ډله ییز حکومتونه به وجود ټاکنې شوي مونږ باندې تحمیل شوي دي. نورې ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمیل شوي دي. ډېرې برخو کې د قومونو په نوم د مذهبونو په نوم د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوي دي هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی خپله د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي جنګي جنایات یې کړي دي. نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کومې آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنګ سالار ناقص د حقوق بشر هر بلا فاسد و په دوسیه دار او په څارنوالۍ او محاکمو کې دا ورکه شتون لري. نو غوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه نه غواړي افغانستان سم رسته وکړي غوی هم دلته سردرګمه کیږي. دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګاه په خپل سر راغلي دا ټول د یو مدیریت لاندې یا د یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله کې
صحیح مجید صاحب زه به د خپل ورسته پښتنه وکمه بخنه غواړم ساس خبرې ما قطع کړي. اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسيږي د ټولنې لنفس خبر دی به د ټولنې په ملاتړ باندې غږیږي یو ټولنه خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منځ کې لمانځه ولاړ شي خو همدا ټولنه بیا خاموشه اوسي. دغه مثال په دې ورسیو کې چې په امریکا کې د پټولي زو رسنیو کې دا بحث ډیر مطرح دی همدا اوس حتمان به تاسې ګوري چې یو تورپوسته ووبژل شو په وړاندې څومره لاریونه مظاهره وشو هغه غږ راپورته شو خو هم عدالت ډیره هغه کادرونه همدارنګه د ټولنې هغه کسان چې د رغښت لپاره کار کړي سمون د لپاره کار کړي خدمت کړي په نخ کې ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تم یو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی.
بالکل ټولنه څوک راوخوي ګوري په امریکا کې چې دیم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندي ده. دلته افغانستان کې تاسوول دل چې په جمعات باندې حمله وشوي په فوتبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي په مظاهره چانو باندې حمله وشوي د انتخاباتو په پروسی باندې 14 وشوي خلک ډار اخیستي دي ډیرو مسایلو کې. ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي غږ هغه ادرسونه پورته کوي شغه سیاسي عذاب دي دی غوی وظیفه ده دی غوی اساسی دندم داده خصوصا هغه ډله چې په اپوزیشن مون په افغانستان کې متاسفانه د څوک له اپوزیشن نه درلوده چې اشد ضرورت یو اپوزیشن په افغانستان کې موجوده افغانستان یو اپوزیشن نه لري. نو د سه حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي ولې سرک تر او بسی کلګ وی کډیر وی یا اقلا هغه کو بسی دی وی ادرس لا د اعصاب په نوم اصلا غک پاسل نشته هغه نهادونه چې هغه ټول په حکومت کې شریک دي، نو خپل ځان ته اکثره وخت په حکومت باندې ننګونې کېږي، د حکومت د مند خلک کوي په خپل ځان باندې. مونږ چې د حکومت نه د باندې خلک یو، مونږ چې غږ وباسو دغه یو 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 په ګوتو په شمېر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نور ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي، یا د نور د فیسبوک
ډېره زیاته مننه مجید صاحب،
دوی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي. زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کېږي بیا هم هغه برخې ته متوجه کېږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم. ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته،
ډېره مننه
مجید
صاحب، ډېره مننه مجید صاحب. په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه او همدا ډول د ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په بحث کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسېده. خو
پنځه دقیقې
دو خبرې دي، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ساعت 1 بعد از ظهر